السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د هشت صبح ورځپاڼې د ویبپاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان ویلي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پرله پسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. هشت صبح ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویبپاڼه وربنده کړې ده، خو طالبانو د دوشنبه په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویبپاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده. د ملي مقاومت جبهه ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو په بدخشان کې شوکا ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. د طالبانو د حکومت د وسلوالې مخالف جبهې دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې د شوکې د نیولو اعلان وکړ. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د ملي مقاومت جبهې همدارنګه د شوکې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنی قومندان محمد اکرام په شمول لس تنه طالبان هم نیولي. طالبانو لا د دې خبر تر لیکلو پورې د ملي مقاومت جبهې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو باختر آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی. د خبر له مخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څېړلو په هدف په دوه ورځني سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالۍ ته هم سفرونه کړي دي. د طالبانو حکومت ډاکټر سیمین مشکین مهمند د رابع بلخي روغتون د مشر په توګه وټاکله. د روغتیا وزارت د خبر پاڼې له مخې اغلی مهمند د هغې د وړتیا په اساس د دندې ته معرفي شوې او خلکو ته د ښو صحي خدماتو د وړاندې کولو تمه ترې کیږي. سیمین مشکین مهمند د طالبانو په حکومت کې دویمه ښځه ده چې د یوه روغتون د مشر په توګه ټاکل کیږي. تر دې مخکې ډاکټر ملالۍ فیضي د ملالۍ زیږنتون د مشر په توګه ټاکل شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف تمرینونه کوي. تمه ده دا لوبډله د جمعې په ورځ یوه تمریني لوبه هم وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې په تمریناتو بوخته ده او د ویلو ده چې په دغه تمریناتي کمپ کې به تمریناتي سیالۍ هم ترسره کوي څو نړیوال جام ته ښه چمتووالی ولري. افغان کرکټ ملي لوبډله به خپله تمریناتي سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې تر خپل لومړنۍ رسمي لوبې مخکې د پاکستان او بنگلاديش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې کوي. او کاناډا د ایراني پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمیر ایراني امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د ایران یو شمیر ادارې او شرکتونه هم شامل دي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا په داسې حال کې ده چې تیرو څو ورځو کې بیلابیل ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. د ښځو فعالانې د مظاهرو په اړه څه وایي؟
فکر وکړي چې د دې اصلاح لپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي. د دې ښځو په تهدید باندې یا چوپ کول باندې مشکل نه حل کېږي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له وضعیت د جاج اخیستو لپاره کابل ته تللی. د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
زموږ وس په یخو به اوس نه شو کړی. زموږ چې دلته راشي له یخه څوک د باندې هم نشي ګرځېدلی، ځکه دا وطن یخ ته باد لري.
او کاناډا پر څو ایراني چارواکو او ادارو نوي بندیزونه ولګول.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبان له معترضو ښځو په ویره کې دي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمن او انجونو وښوده چې له هر ډول ځپونکو اقداماتو سره سره بیا هم د خپلو حقونو لپاره پاڅیږي. د راپورونو له مخې دا وروستۍ څو ورځې په کابل، هرات، بامیان او بلخ کې سلګونه نجونې او ښځې د مظاهرو لپاره راووتلې. له ځینو سیمو د معترضو ښځو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتي او تاوتریخوالي پیښې هم راپور شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره سلګونه افغان نجونې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره په لاریون وتلی دي. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د معترضو نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له تاوتریخوالي ډک وبلل.
The protests that we've seen in the last few days, which are almost entirely by women, are the largest protests that we've seen.
ها ورستیو سو ورزو کی چکومی مظاهری موک ولی دلی او تولی دی خزو لخوا وشوی پسو میاشتو کی بی ساری دی. خزی چمتو دی چی دی مظاهری لپاره دی باندی وزی سر لدی چی دی معترزو خزو پا ورندی طالبانو وحشیانه چلند کری. زینی معترزینی بندیان شوی دی یا هوایی دزی پری شوی یا اوز چی زینی محسلانی پا لیلیکی قفل شوی دی.
در راپورن لمخی پا کابل، هرات، بامیان او زینو نورو خارونو کی سلگون انجونی او خزی دا ورستی چو برزی لاریونو نتا وطلی. پا اکثر و سیمو که لدغو معترضو خزو سر د طالبانو د تاوتریخ جن چلند پی که راپور شوی. لها غیره لی پا کابل که چو انجونی وحل شوی، پا هرات که هم دنجونو پا وحل سر بیرا پا اغوی هوایی دزی شوی. د کابل په دشتي برچی کې تیر جمعه په یو خوانیز مرکز کې بریدو شو چې پکې درې پندوس اکثر نجونې ووژل شوې او یو سل لس نور ټپیان شول. دغه پیښې په غبرګون غنی خزی پاتې دي او مظاهرې وکړي. تر ټولو تازه پیښه بیا له مزار شریف ښار راپور شوې چیرته چې نجونې په خوال رسنیو کې ادعا کوي چې طالبانو پرې د بلخ پوهنتون د ښځو لیلیه قلف کړي او دوی بارته نه پرېږدي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې نجونې یوې دروازې ته لوېدلی قلف په ډبرو وهي او غواړي چې ماتې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر لیکلو پورې د یادې پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار زیاتوي چې د نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره ځپونکي اقدامات په ډاګه کوي چې طالبان له ښځو په ویره کې دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په ګډون سلګونه ښځو په هرات، بلخ، بامیان او غزنی کې مظاهرې وکړې. په ځینو مواردو کې له مظاهرهچیانو سره د طالبانو د پوځیانو د زور زیاتی راپورونه هم ورکړل شوي. دا چې له معترضو ښځو ولې طالبان ویره لري او په دې اړه د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه څومره پر ځای ده، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د پخوانۍ ولسي جرګې له غړې او د ښځو له فعالې شینکۍ کړوخېله وکړه.
په افغانستان کې فعلا تنها همدغه میرمنې دي چې اوسنی حالت څخه سخت ناراضې دي او له هر نوع حق او حقوق څخه محروم دي او دوی د دې مسایل په وړاندې باندې چوپ پاتې نه شولې او په ډېر جرأت او شهامت باندې دوی اعتراض وکړ، بار بار یې وکړ، د شروع نه یې وکړ تر اوسه پورې. نو د طالبانو ټوله ویره همدا ده چې نه تنها چې له دې نه یېره لري، زما په نظر باندې که دغه ښځې همداسې اعتراضات ته په مختلف وختونو کې دوام ورکول کې مبادا د دې دین د ښځو حرکت باعث دی شي چې نور حرکتونه هم په منځ کې شروع شي چې بیا باید دوی لپاره کنټرول کول به خورا مشکله وي. یوه مسله، دوهمه مسله چې زه ما په نظر ډېره ورته دوی تشویش لري چې دنیاوال دې موضوع ته متوجه کېږي او په دوی باندې بهرني فشارونه هم راځي چې ګویم دغه خپله د دې یوه ښه بېلګه ده چې ښځې له وضعیت نه ناراضه دي، دوی له خپل حقونو څخه محرومه دي، دوی سره زیاتی کېږي.
اعتراضونه د ډیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی، خلک خپل غږ له همدې لارې اوچتوي. اما په افغانستان غوندې یو وضعیت کې او د افغانستان په اوسني نظام کې فکر نه کوي چې دا اعتراضونه بې ځایه دي، ځکه چې هیڅ غوږ ورته نه نیول کېږي.
د نظام لپاره ګټه پکې، ځکه چې هغوی متوجه سي مثلا د دې کړنې سمې نه دي، ولس ناراضه ده او د اصلاح لپاره همدغه یوه ښه بېلګه ده چې دوی متوجه سي، خلکو ته غوږ ونیسي، دروازې خپله خلاصې کړي تر څو پورې هغه غوښتنې چې خلک لري چې هغه میرمنې دي، که هغه ځوانان دي، هغه مجبور کړي د افغانستان ولس ده، نو د دې لپاره ګټه کوي. اما متاسفانه د دوی برداشت همېشه همدا ده چې ګویا دا خو هر شی په اصلاح برابر دي، خلک حق ته اعتراض نه لري، د یو شدید نظام دی او هر چاته خپل حق ورکول شوی دی اته په وای چې خسته هم خپل دی د شدت په چوکاټ کې د ټول حقوق ورکول شوی دی هڅه کوي د تظاهرات کې ګوي دا یو نو یاغیګری یا باغیګری دی او په دې شکل باندې غواړي چې نظم خراب کړي او موږ اجازه نه ورکو.
تاسو دغه اعتراضونه ساري تقریبا سبان د کال وشو چې خځه دغه ډول اعتراضونه کوي د خپل حق غوښتنه کوي د تعلیم له حق نیولې تر کاره پورې اما ډیر په مرتنه کې فقط طالبانو پرون په یو بل اقدام کې یو میرمنه د رابع بلخی روختون د مشرپ توګه وټاکله تر دې وړاندې ملالۍ زیګنتون ته یو رئیسه میرمنه ټاکلې و. فکر کوي طالبان هم متاثر شوي له دغو اعتراضونو نه او غواړي چې په یو ډول سره خځې ورګاډي کې په واک کې
د دواړه شفخانې چې تاسو یاد کړئ ملالۍ زیګنتون او رابع بلخی چې دواړه د زیګنتونونه دي د زما په نظر باندې خو باید چې وخزینه ډاکټر ووسیږي. امیدوارم چې دغه اعتراضات چې یا د معترضې میرمنې یا کوم هغه تظاهرات چې کیږي دې ته طالبان غوږ ونیسي، دې ته په منفي بڼه ونه ګوري، بلکې فکر وکړي چې د دوی اصلاح دپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي. د دې ښځو په تهدید باندې یا په خفه کولو باندې یا په بندي کولو باندې یا چوپ کولو باندې مشکل نه حل کېږي، بلکې مشکل به خورا زیات شي. بیا باندې یو لوی په اصلاح یو قیام باندې به فکر کوم چې بیا به ختم شي.
د پخوانۍ ولسي جرګې غړی شنکۍ کړوخیل و چې له آزادۍ راډیو سره غږېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن کابل ته تللی او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. نیکلاسن درې ورځې وروسته له هغه کابل ته لاړ چې په یو ښوونیز مرکز باندې خونړی برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چې نیکلاسن د طالبانو له چارواکو سره په لیدو کتو کې څه ویلي او د سفر هدف یې څه کېدلی شي په دې اړه تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن تریوې اوږدې مودې وروسته کابل ته ستون شوی او له طالب چارواکو سره خبرې کړي. نیکلاسن داسې وخت کابل ته سفر کړی چې تېره جمعه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې مرګونی برید کې درې پنځوس کسان چې پکې ډېر نجونې شاملې دي ووژل شوې او یو سل لس نور ژوبل شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ښوونیز مرکز باندې برید وغنده او هغه یې په ټولو افغانانو برید وباله. ښاغلی نیکلاسن لا د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي، خو کابل ته تر دې سفر شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د وینا پر مهال د افغانستان پر بشري وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او ویل چې طالبانو د خلکو او ښځو د حقونو د تأمین لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او وضعیت ترنګلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا په کابل کې په یو ښوونیز مرکز باندې برید ته په اشاره ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د ده په خبره ماته شوې او د بریدونو توان یې له لاسه ورکړی، نو ځکه هم بې دفاع خلک هدف ګرځوي. متقی لویدیځ هیوادونه تورن کړي چې د طالبانو د حکومت پرمختګونه یې له پامه غورځولي. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې له یو بل سره د مثبت تعامل او پرمختګ لپاره مشخصې کړنلارې پلي شي. طالبانو داسې وخت له لویدیځه د ښه تعامل غوښتنه کړې چې اروپایي ټولنې او امریکا په وار وار د دوی پر حکومت نیوکه کړې چې د ښځو او نورو خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو ورځو کې چې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې د کابل د خونړي برید په غبرګون ګڼې ښځې په مظاهرو ووتلې، د طالبانو لخوا یې مخه ونیول شوه او په اکثرو سیمو کې د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوي دي.
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال سازمان او بیلابیلو نورو بنسټونو اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې به د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو بشری بحران لا پسې ژور شي. تازه د لوګر د خوخی له ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې د جمیل له رسیدو سره یې ستونزې زیاتې شوي او وایي چې سرپناوي هم نه لري. سیلاب ځپلي چې اوس مهال له خیمو څخه په یوه جوړ شوي کمپ کې اوسیږي وایي لوګر کې هوا په سړېدو ده او د ژوندانه ستونزې د هر ورځې په تیریدو ډیریږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي خوندي ځایونو ته د سیلاب ځپلو کورنیو د لیږلو لپاره یې خپلو چارواکو ته وړاندیز کړی او دوی تمه لري چې له ژمي مخکې به د کورنیو لپاره څه چاره برابره شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې هوا سړه شوې او په خیمو کې ژوند کول ستونزمن شوي دي. د سیلاب ځپلو د کمپ اوسیدونکي محمد نذیر آزادۍ راډیو ته وویل ژمی کې دلته د کار امکانات نه وي ځکه واورې کېږي.
موږ نړیوالې موسسې دي که کورنۍ موسسې دي که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمي را رسېدو نه غم وخوړل شي. که چېرته د ژمي په رسېدو باندې بیا موږ غم خوړل کېږي یا موږ سرمن را تړه کوي هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډه ده مځکه لري موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو موسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیش شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت ګل هم ورته خبره کوي او وایي دا سیمه سخت باد لري او دوی اوس هم له ساړه ګزاره نشي کولی.
موږ اوس په یخو باد اس نشو کړی زمي چې دلته راشي له یخه څوک بیا باندې نشي ګرځېدلی ځکه دا وطن یخ ته باد لري واوري باد لري دې کې خیمه چې خو ګزاره نه کوي. د خدای دښتې دې باید موږ ته راکړي کورونه موږ ته باید ماسې جوړې کړي مالدار خلک دي.
د سراب زپلو د کیمپ یو بل اوسیدونکی نظر محمد خپل ستونزې داسې بیانوي.
په دې خیمو کې ځوان نه کیږي زما راغی دا اوس پیلن زر په زر د موږ غم نه خوري. موږ دا خلک دومره نه لري تکړه د خوګي چولان دا خیمو کې دا دی نه سبا له مې اسو شل شپه بعد دا کې ځوان نه کیږي. بده
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ایز چارواکي د دغه بې ځای شوی خلکو ستونزې منی او وایي چې ډیر ژر به د ولایت مقام له لوري د سراب زپلو ستونزې لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې شي. په لوګر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو ادارې مشر قاري سعدالله بدر وایي
د صرفنا په باره کې موږ دغه موضوع له کمیټې سره شریکه کړې چې کمیټې په راس کې والي صاحب قرار لري. نو هغوی دا وعده کړې ده چې موږ به دوی ته انشاءالله صرفنا جوړوو ځکه چې ژمی را روان ده او هوا یخیږي. نو د دې په مورد دوی باید یو خوندي ځای ته انتقال شي او یا کورونه ورته جوړ شي. نو انشاءالله دا موضوع به د ریاست الوزرا سره شریکېږي او له دې نه به وروسته چې هغوی کوم تصمیم لري هغه به دلته عمل کېږي.
یاد دیوی در روان زگی دسکال د اگست په 28مه د لوګر د خروار ولسوالۍ په دی بالا میانده دی پایان او ابتخ کې خلکو ته د سختو سیلابونو له کبله درانه زانی او مالی زیانونه واوریدل. د سرچینو د معلوماتو له مخې په یادو سیلابونو کې 500 کسانو ته مرجوب له واوخته او شاوخوا 3000 کورونه قسمی او ډیرې په بشپړ ډول ویجاړ شول.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو په دې خبري مجله کې وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو ایران ته چیرته چې له تیرو نږدې شل ورځو راهیسې ناکرارۍ او مظاهرې روانې دي. په ایران کې د ناکراریو له دوام سره جخت کاناډا په لسګونو ایرانی چارواکو او ادارو باندې نوي بندیزونه ولګول. اوتاوا وایي دا بندیزونه د بشري حقونو د سختو سرغړونو او د مظاهره چانو د ځپلو له امله لګول شوي. تفصیل په دې راپور کې
کاناډا د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایراني امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون وویل دا بندیزونه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې د 28 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په ګډون د بشري حقونو د سختو سرغړونو په غبرګون پر ایرانی چارواکو لګول شوی. په دې اقدام کې کاناډا د سپای پاسداران د لوړ پوړو چارواکو او د استخباراتو او امنیت د وزارتونو په ګډون پر 15 کسانو او ادارو بندیزونه لګولي. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قماندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قماندان اسماعیل قعانی د کاناډا په نوې بندیزونو کې شامل دي. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی او د اخلاقي امنیت پولیس چې په گشت ارشاد مشهور دي تر بندیزونو لاندې راغلي. په کاناډا کې به د دغو اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل کیږي او دوی سره به د دوه تابعیته کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. دا خلک پخپله هم کاناډا ته د ننوتلو اجازه نه لري. مهسا امینی تر مرګ مخکې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا په ظاهره د بد حجابۍ په تور نیول شوې وه. چارواکو دوه اونۍ وړاندې ویلي وو نوموړي د زړه د حملې له امله سا ورکړه خو خپلوانو یې دا خبره رد کړه او د عیني شاهدانو په حواله یې وویل چې نوموړي د پولیسو لخوا وهل شوې وه. د مهسا امینی مړینه په ټول ایران ایران کې د غوسیا او پراخو مظاهرو سبب شو او په دغه یواد کې لڅبان دي دوه ونی رئیسی او ورځنۍ مظاهرې روان دي. حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په کلکه به د دوه مظاهرو مخه نیسي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی ویل کاناډا د ایرانیانو د زړورتیا او اقداماتو ستاینه کوي او د هغوی د حقونو او وقار د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ترڅنګ درېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان شکایت کوي چې څلوېښت سلنه معاشونه یې کم شوي چې دې ستونزې ډېرو استادانو ته اقتصادي ننګونې زیږولې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش یې د ژوند اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش یې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استاده استعفا کړې. هغه دې رادیو ته وویل کوری په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاشي گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکې نه موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې معاشونه 8000 ولو اوس موږ معاشونه 2000 ته رسیدلي. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم، ځکه ماشونه دومره کم شوي دي، امکانات دومره کم دي چې په نسې حساب دي.
یا د استاد سره لدی چې وایي په اوسني معاشي د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې. زیاتوي دغه شانې د ترفی لپاره په ژورنالونو کې د خپرېدونکو مقالو مصارف هم چې له سلو تر $200 کېدل نه شوای پوره کولی. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. معاش باندې چې پخوا څه کېدل، فرزندې کور کرایه وه، د کور مصارف او داسې نورو موضوعات وه، نو اوس طبیعي ده چې دا نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر استادان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی نن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځوابوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستانه ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکینی حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلین وایي یو شمیر طالبان د دوی خبرې نه عملي کوي او زیات وخت ورسره جنجال کوي. د دغه وزارت مسؤلینو دا څرګندونې اوروزګان ولایت ته د سفر پر مهال کړي دي. دوی ویلي ان یو شمېر طالبان هم خبرې او لارښوونې نه عملي کوي. تفصیل په دې راپور کې.
حضرت شیخ صاحب خپل توصیه د نظامیانو متعلق هغه مواد هدایات هغه بدر سره شریک
د اوروزګان ولایت په مقام کې د احمد شاه باب دالی په نوم د غونډو تالار دي. دلته د پلازمینی کابل څخه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت څخه راغلي پلاوی د دغه ولایت د امنی کمانډانی ملي امنیت او د څلری ملیوا طالبانو ته د خپل مشر امیر المؤمنین ملا هیبۃ الله خونزاده نوی فرمانونه بیانوي. په دغه پلاوی کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت او سمې شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر او د یاد وزارت د علمي بورډ مسؤل مفتی عبدالحمید حماد شامل دي. د امر بالمعروف د سمیا او شکایتونو مین مولوی عبدالرحمن منیر د خپلې ادارې او مشرتابه نوی فرمانونه خپل طالبانو ته داسې بیان کړل.
د نظامی مراکزونو د مجاهدینو د اصلاح لارښود د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتو اوریدلو وزارت
طالبان باید له وجود څخه څونی کښته نه کړي. دوهم طالبان باید په خپلو لیکو کې کم عمر الکانو ته ځای ورنه کړي او له ځانه سره یې ونه ساتي. دریم طالبان مکلف دي چې د تسلیم سوو پخواني نظامي سرتیرو د سر او مال ساتنه وکړي. څلورم طالبان د کبر، غرور او فساد څخه باید ځان وساتي. طالبان باید ټول منځونه په جماعت سره وکړي. شپږم طالبان باید په مطبوعاتو او مخابرو او سوشل میډیا کې سپوکي او سپوري ونه وایي. طالبان باید د خلکو سر او مال خوندي کړي. اتم ټولې دولتي او نظامي ادارې باید د امرالبالمعروف ادارې سره همکاري وکړي. طالبان باید د خپلو مشرانو څخه شکایت ونه کړي او پر هغوی بې ځایه تورونه ونه لګوي. طالبان باید د خپل امیر بې اجازې ډزې ونه کړي. لسم طالبان باید له موسیقي اورېدو او ناوړه فلمو له لیدو څخه ډډه وکړي. یولسم طالبان باید د خپلو مشرانو او نورو کسانو تصویرونه پر خپلو موټرانو او یا هم پر وژو ونه لګوي. دیرلسم په هر مسجد کې د طالبانو لپاره باید یو مبلغ موجود وي. د ټولو طالبانو کړه وړه او صورت باید د شریعت پر اصولو برابر وي، خو په ځانګړې توګه باید ژر خریلې نه وي او نه یې هم لنډه کړي. پنځلسم طالبان باید له هر ډول نشي موادو څخه ډډه وکړي. شپاړسم طالبان باید د قوم پرستۍ څخه ډډه وکړي. ولسم طالبان باید د ملکی خلکو سره میلمستیا ونه کړي. اتلسم طالبان باید دوه ځایه معاش ونه کړي.
ټول مجاهدین مکلف دي چې په پورته ذکر شوو موادو باندې په کلک عمل وکړي.
خدای امرالبالمعروف وزارت څخه راغلي یو بل پلاوی او د یاد وزارت د علمي بورډ مسؤول مفتي عبدالحمید حماد د دې غونډې پر مهال وویل چې یو شمېر طالبان د دې دغه خبرې نه مني. دی وایي دا هغه خبرې دي چې د دې د مشر شیخ ملا ایبت الله خونزاده لخوا دي.
متاسفانه ټول بنوایو اکثر مجاهدین دغه مشران دغه امر بالمعروف مسؤولین او د ټول امیرین بالمعروف دا یو نوع د ځان دشمنان بولی. نعوذ بالله من ذلک. دا چې کوم نوع د ځان دشمنان دي، خو دا د دوی غوښتنې نه مني، دا د دوی فرامین نه عملي کوي، د دوی سره مشکلات ایجاد دي. یو مجاهد یو څوک راوګرځي د امر بالمعروف مسؤول دا کار دی ولی کوي؟ دا سمې دی ولی د شریعت خلاف دی؟ دی وایي ته بیا څوک
د امرالبالمعروف وزارت د سمیع او شکایتونو مین شیخ مولوی عبدالرحمن منیر د خپلو خبرو پر مهال دغه راز خلکو ته هم خبرداری ورکړ که ملکی خلک د دې خبرې ونه مني دی به پر نورو لارو چارو هم غور وکړي.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنیم تا نوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوسم ستاسو پیغامونه
دا امریکانو چې بومو مور د انګرار ولایت د چین پور سواله کې ورزولیا دغه ضررونه وسره واته چې پنځه شپږ سو غواګانې په چین پور سواله کې مړې شوې. اوس وزي څومره وزي چې څارویان چې دا ټول پخته شوي په دغه ناروغۍ سره مې د دانې کې راغتې دي. اوس انسانان ته انتقال شوي انسانان اوس په دانو مخته یې باید دې زړه ته زړه مخنیوي وشي د افغانستان دولت یې موکا او نړیواله موکا.
السلام علیکم. ما دروازګان والا شي د اساس ولسوالۍ سره تماس نیولې. نوم یې محمد الله دی. زما د طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا تذکره په اسانۍ کړي. که څوک وابسته پکښې لري هغه ته تذکره ورکول کېږي او که څوک نه لري وابسته هغه تذکره نشي کولی. نو دا تذکرې چې موږ ته په اسانۍ تذکرې راکړه وسي موږ به ډېر خوشحاله شو.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي نیاز محمد د یوازې خان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوازې خان ولسوالۍ د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې ډېره لویه ولسوالۍ ده او نفوس یې هم سخته ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي عمارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده شوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده او که چېرته بیا څه شی راغلي وي دوی سوه کارټه په ټوله وازې خاکي ته تقریبا نفوس یو لک څلوېښت یو لک پنځه دېرش زره کسه ده. نو د نصف برابره به ده او نه د وازې خواخواته هغه کړې ده. تاسې د رادیو په توسط باندې اسلامي امارات ز خطا خواسته چې د انجوګانې د واز خاطې ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دې غور وکړي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په کابل کې د سهار اتنیمې بجې شپې دویمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته 19